خپرونه د اوریدونکو هر کله کوم د خپرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته مو په غزنی کې د داعش له هلو ځلو خبرو او دا به هم واوري چې د سولې عالی شورا هیله منه ده چې د ګلوبدین حکمتیار له ډلې سره به په څو ورځو کې د سولې په برخه کې وروستۍ موافقې ته ورسی شي. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د هرات سیمه ییز چارواکي وايي په دغه ولایت کې تر سرسو عملیاتو کې تر سلو زیات وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د بدخشان چارواکي وايي چې طالبان په وردوج او یمګان کې له خلکو په زور باج اخلي او د امریکا ولسمشر وايي له هم د اندېښنه سره چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوې بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوی دي. چارواکي وایي د دوه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې تصفیه سوی چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات والی ویان جیلانی فرهاد ازادي رادیو ټول چې د پوځي عملیاتو لومړی پړاو کې په سلګونو وسلوال ټپیان سوی هم دي.
دری عملیات
110 تن از طالبان مسلح کشته شدند. دوی د امنیتی او استخباراتی مسلینو در راپورونو لمخې په دوه عملیاتو کې یو سلو لاس وسلوال طالبان وژل سوي، سباندې یو سلو شل تن ټپیان سوي دي. د دوی ډیر اراده وسایت پوځي تجهیزات او نور امکانات لمنځه تللي دي. د والی ویان دوی د شینډن ولسوالۍ پاتې سیمې به هم د پوځي عملیاتو په دویم پړاو کې تصفیه سي. ولسوي چې په دوه عملیاتو کې ملکیان ته هیڅ تلفات نه دی اوښتي او افغان امنیتي ځواکونو ته اوښتي مرګ شوبل کم ده. په دې ورستۍ کې د وسلوال طالبانو سیالو ډلو په شینډن کې په خپلو کې سخت جګړه کړې ده. په نږدې راتلونکي د ننګرهار ولایت په څول سوالي کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والی ویان اتاوله خوګیانی ازادي رادیو ټول مخکې تر دې چې دولت زد وسلوال خپل پسرلنی فعالیتونه پیل کړي دوی دغه عملیات په پام کې لري.
دغه عملیات خاید خوګیانو اچین چفلهار حسکمینه کوټ بټی کوټ د نور ولسوالۍ چې هلته خلک تګ راتګ زیات کوي او لوی لارې هم ستونزې پیدا کوي په خالقین په پسرلنی موسم کې نو هلته به عملیات ترسره شي.
د ننګرهار په ولسوالۍ کې تر دې مخکې هم پوځي عملیات سوي خو داسې اشکاري چې د وسلوالو فعالیتونه لا ختم سوي نه دي. د بدخشان چرواکي وای وسلوال طالبان په وردوج او یمګام ولسوالۍ کې چې په ولکه کې دی له خلکو په زور باج اخلي. د بدخشان د والی مرستيال ګل محمد بيدار ازادي رادیو ټول په دغه ولسوالۍ کې ځینې دولتي کارکونکي نور سیمو ته په کډې کولو مجبور شوی دی. د وی طالبان کومه عایداتي سرچینه نه لري. د چایو او ډوډۍ ټول مصارف په مخالګو دي. دوی جماعت په جماعت ګرځي، عوام خلک ورنه په تکلیف دي. هغه کسان چې له دولت سره په ارتباط کې وو یا دولتي مامورین دي د فشارونو لکبل خپل اولادونه لامنیتي ارګانونو او ادارونو استلې. ځینې کسان د دوی له لاسه مجبور شوي نور ځای ته کډه سي. د بدخشان د والی مرستيال وای ډیر ژر به د افغان حکومت په لارښوونه د دوه ولسوالیو د تصفیه لپاره پوځي عملیات پیل سي. وردوج او یمګان له زیاتې مودې راهیسې د وسلوال طالبانو په کنټرول کې دي. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر وای له هم د اندېښنسته چې تر هغه اټومي وسلې ترلاسه کړي خو لشه مرغه د ګډو هڅو لامل تر اوسه هیڅ تروریستي ډله نه د توانېدلې چې اټومي وسلې یا خطرناک راډیو اکټیو ترلاسه کړي. بارک اوباما د اټومي امنیت سرمشری زیته په واشنگټن کې ویل د القاعده په څیر ډلو هڅې کړې دي چې اټومي وسلې پیدا کړي او د داعش په څیر ډلو په عراق او سوریه کې له کیمیاوي وسلو استفاده کړي. دوی په دې کې هیڅ شک نشته کدا اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بیګونه خلکو د وجود لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. ولسمشر اوباما زیاته کړې چې اټومي مواد باید سم خوندي سي څو د ناسم خلکو لاسونو ته ونه لویږي. اوباما بیا وویل دی وی منی په اندازه پلوتونیم کولای سي چې په سلګونو انسانان ووجني. په واشنگټن کې د اټومي امنیت په کانفرنس کې د یو سلو او دوه هیوادونو استادو برخه اخیستې و. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وای له ایران د نړیوالو بندیزونو تر لری کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری شي. ایران باید دغه بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل انجمن اټومي پروګرام بندوي. اوباما پرون په واشنگټن کې د نړۍ د لوی قدرتونو له مشرانو سره په غونډه کې وویل ایران ته وخت پکار دی چې د نړۍ له اقتصاد سره ملګری سي. تهران د دې موافقه ګټه لیدلې ده. تهران شکایت کړی چې د جنوري میاشتې د اټومي موافقه د موادو برخلاف د ایران پر پنکي سکتور د امریکا لخوا دروانو محدودیتونو لکبله لا هم تهران نه دي توانېدلې چې د اقتصادي بنزونو لری کېدو بشپړ ګټه واخلي. تر دې مخکې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر امریکا تور پورې کړی وو چې د ایران او د نړۍ د لوی قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د جولای د اټومي موافقې د شرایطو په مراتب قبول کې پاتې راغلی ده. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی طالبانو د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. نوی ډیلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې کمیټې چې د القاعده او داعش په څیر د افراطي ډلو د بندیزونو څارنه کوي غواړي چې مولانا مسعود اظهر هم د یوه تورست په توګه وپیژني. مسعود اظهر د پاکستان د جیش محمد ډلی مشر دی چې په تور لیست کې نوم شته. هند دغه ډله د جنوري په میاشت کې پر پټانکوټ هوایي اډې د برید مسؤل ګڼي. په دې حمله کې اووه هندي عسکر وژل سوي وو. جیش محمد ډله همداراز په 2001 میلادي کال کې د هند پر پارلمان باندې په برید کې تورن شوی ده. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکس سورا اپ ویل پولیس کې د اظهار نه شامل دل د درک وړ نه ده او دا د معنا لري چې له تورستانو سره انتخابي چلن کیږي چې دا به د هند او نړیوال ټولنې لپاره ناوړه نتیجه ولري. د ملګرو ملتونو د ډیپلوماټانو په وینا هند ولیدې چې د پټانکوټ لبرت سره د مولانا اظهار د اړیکو په برخه کې شواهد نه دي ترلاسه کړي. او د بروکسل هوای ډګر پرون هم د مسافرو پر مخ تړلې وو. د هوای ډګر چارواکي او پولیسو د یول سرزو مخ کې ځنمرګ بریدون نورسته لا هم نه دي سلاسوي هغه مسافر چې د الوتون لپاره هوای ډګر ته ورځي څنګه تلاشي کړي. د هوای ډګر د خروجی الوتونو برخه د ورستوي 14 لکابله ویجاړه شوی او هلته د تلاشي یو لاند محاله ځای جوړ شوی دی. فدرال پولیس غواړي مسافر په بل بهرنی ساحه کې تلاشي کړي خو د هوای ډګر چارواکي ورسره موافق نه دي او وايي دا مسأله لدنه بهر ته امنیتي ګواښ په اساني خبروي. د بلجیم رسنیو راپور کړی دی چې د هوای ډګر پولیسو په یو پرانیستي لیک کې د هوای ډګر لکمزورو امنیتي تدابیرو شکایت کړی دی. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په غزنی کې د داعش له تازه حالو زلو خبرو.
د جیلان او د زنخان او د اندړو او د جیروپول سوالی کې دلته دوی شبنامه خبرې کړې او وختلې چې سربازګيري یا خلک د خوف د جذب کې.
د سولې عالی شورا وایي چې هیله لري په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار له اسلامي حزب سره د سولې په برخه کې موافقې ته ورسی شي.
هغه ډیر څه ده چې باقي شوی وو او امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږو ان شاء الله.
خوستیانو په خوست ښار کې د تیر کال د 14 تلین ولمانځه او ګلې وکړه.
موږ د مرکزی حکومت ته په دې سخت خوابه دي چې د دې بدمرغه پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته نه ده کړې.
د رحمان بابا کلنۍ یاد په پېښور کې پیل شوی.
د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو لپاره بلکې ټول انسانیت لپاره. هغه شاعر انسانیت ته د اخلاقو معلم دی.
په دې خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو چې پکې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ساسو یو شمیر را رسیدلی اس ام اسونه لولو. د غزنی ولایت امنیتی چارواکي وایي داعش ډله هڅه کوي په دې ولایت کې ثابت مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیت قمندان اسدی رډو ته وویل چې د دې ډلې په وړاندې اغیزناک پوځي اقدامات روان دي. په غزنی کې به چارواکي ادعا کړي چې د دغه ولایت ځینو ولسوالیو ته د داعش وسلوال پالبوتکو کې رسول شوي دي. سالم محمد صالح راپور لري.
د غزنی امنیتی چارواکی وای د اسلامي دولت ډلې دایش زیات وسلول د زابل ولایت له خاکی افغان ولسوالی غزنی ته ورغلی دی. د غزنی امنیه قومندان وای د ډلې څمد مخ کې په زنخان، ګیلان، اندړو او ګیرو ولسوالیو کې شبنامه خبره کړې وي او غشتلې نیوی کسان جلب کړي. مال پاسوال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته ویل دوی په غزنی کې د دایش او د دولت د نورو مخالفو وسلولو ډلو د تحرکاتو د مخنیوي لپاره تدابیر لري.
د مرکز نه په غزنی کې هم عملیات شوي، یعنې هغه واکنش قطعات چې دي مونږ د شپې عملیاتونه کړي هغه هم ډېر مؤثر و. دوی ته مونږ پوره چمتووال نیولی که هغه یې که نور مخالفین چې وغواړي چې د غزنی ولایت مونږ ولسوالۍ د تعدید لاندې را وړي او لارې بندې کړي، هغه امکانات او ظرفیت چې مونږ لرو انشاءالله هغه مونږ آماده ده. او یو څو ورځې مخکې قمندان صاحب قلي اردو هم راغلی و چې هغه هم په دې مورد کې مونږ سره جلسې درلودې. تدابیر مونږ نیولي دي، نو وګورو وسو په اوړي فاصله نږدې کیږي او بعد د اسلام ستاسو باز ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، باز د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي، موږ هم تدابیر نیولي و.
که څه هم د غزنی امنیه قومندان وایي د دایش اکثره غړي د زابل له خاکی افغان ولسوالۍ ورغلي، خو د زابل امنیه قومندان وایي خاکی افغان ولسوالۍ له زیاتې مودې راهیسې د دولت د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې ده. مال پاسوال میرویس نورزی وایي دایش ډله په خاکی افغان ولسوالۍ کې نسته، خو هغه بهرنیان چې هلته حضور لري ځانونه د القاعده او وسلوالو طالبانو غړي بولي.
کوم دی خپل مابینس کې د دایښ او طالب نه مسل چې جنگ را لای نو هغه دایشان د لمنځه ولاړه. نو کوم ما څوک هم ستاسو کوم خارجي طالبان سره هغه د دایښ په نوم ورځغ نه کوي ورې په د القاعده یا خپل طالبان په نوم ورځ کوي.
تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا غړي امان الله کامرانی ادعا کړې و چې دایښ ټلې د اندړ ولسوالۍ ترڅنګ په ځینو سیمو کې تحرکات پیل کړي، پوستې ایجاد کړي او پرمختللې وسلې ورسره دي. د غزنی د سولې شورا سرپرست خلیل الله هوتک بیا په ژواک خبري اژانس ته ویلي چې دایښ ټله د غزنی ګیرو او اندړو ولسوالیو ته په الوتکه کې وروستل سوي دي. دا هغه ادعا ده چې تر اوسه رسمن نورو چارواکو نه ده تایید کړې.
د غزنی امنی قمندان وای په وزیرستانونو کې د پاکستان پوځ د عملیاتو له پیل سره جوخت ګڼو وسلوالو ډلو افغانستان بیا په ځانګړې توګه غزنی ته مخه کړه. د امنی قمندان په خبره د کوټ شورا په هدایت ځینې ډلې غزنی ته تللي چې په هغو کې پاکستاني اتباع هم شامل دي. په روسي راپورونو کې ویل شوي چې دایش ډلې د غزنی په ټولو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی دی. صالح محمد صالح د مرکې په پیل کې د غزنی له امنیه قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل څخه پوښتنه کړې چې په دې ولایت کې د دایش او نورو دولت ضد وسلوالو فعالیت په دقیق ډول له کله زیات شوی.
کله چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات هلته ترسره کړل، اوس هم امکان لري هلته د دوی عملیات وي. یو تعداد ډېر خارجي ګروپونه تروریستان چې مختلف افراطي خلک وو هغه هغه ځایي سره افغانستان ته اکثر راغلي دي. په غزنی ولایت کې داسې اساسي مرکز دوی نه لري چې هلته دوامدار ثابت مرکزونه ولري، اما په زابل ولایت کې د خاکی افغان او ولسوالۍ کې دلته راپورونه دي چې هلته دوی خپلو منځو کې سره جګړې هم کړي دي چې د ملا اختر محمد منصور خلک ورغلی اشارې ورته کړو هلته جنګ وسو. دا یو تردد لاره لري او ډېر کوشش کوي چې په غزنی ولایت کې هم دوی هستې جوړې کړي، ثابتې هستې. او یو څو وخته مخکې شبنامې خپره کړې وې په څو ولسوالۍ کې چې د ګیلان او د زنخان او د اندړو او د ګیرو په ولسوالۍ کې دلته دوی شبنامې خپرې کړې وې او غوښتلې چې سربا ازګری یا خلک د خوف د جاز کی او تردد لارې تر ودې ناوی تر سوالې ده، یعنی د جاغوري لسره د شروع سیغه خواته رسانه ورته وای او بیا د زابل سرحد د خاکی افغان ولسوالې ده. د خاک په افغان ولسوالې کې دوی هلته اساسي مرکزونه لري، هغه منطقه صابلوبره منطقه دي، اما د غزنی ولایت نه دوی داسې استفاده کوي چې یوه تردد دوی همیشه په تردد کې دي. سیار ګروپونه شته
د دوی د مخنیوي دپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. یا تاسې له کابل څخه د مرستې غوښتنه کړې ده؟
په ځینو کې دا څلور میاشتې مونږ هم د سولې لپاره هم د جګړې لپاره لازم ترتیبات نیولي دي او ډېر قوي وزارات لرو او بعضې ریزرو قطعات مونږ جوړ کړي چې د اوړي فاصله نږدې کېږي او بعد د اصلاحاتو ستاسې بعضې ګروپونه د کوټې د شورا هدایت راغلي غزنی ته، بعضې د وزیرستان او پاکستانیان هم پکې دي. موږ هم تدابیر نیولی و.
قومندان صاحب تاسو ویلي و څه وخت مخکې چې شاوخوا ته ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي او له دولت څخه مو په دې برخه کې د همکاري غوښتنه هم کړې وه، تر اوسه پورې په دې برخه کې څه مرسته تاسو سره شوې ده یا څه ژمنه مو ترلاسه کړې؟
ما ته خو د کورنۍ چارو وزیر صاحب او د حکومت اطمینان راکړی ده، وزیر صاحب چې نوی راغلی ده انشاءالله د تجدید نظر په دې ولسوالۍ د غزني ولایت تشکیلاتو کې نور هر نوع مرستې مونږ ته اطمینان راکړی او هغه ضرورتونه چې موږ دلته لرو انشاءالله موږ کولی شو چې د دغسې خلکو مخه ونیسو او ولس هم د داعشیانو نه کرکه لري او موږ سره انشاءالله ولس هم ډېره پوره مرسته کړې ده او کوي او همیشه دې موږ په څنګ کې درېدلي ډېرې بیا نور تر اوسه خو داسې خاص مشکلات نشته دادامه چې تاسو سره غږیږم چې ټول ولسوالۍ لارې خلاصې دي تقریبا اتلس ولسوالۍ لري داسې جدي ستونزه نشته دا وا چې توده شي وبګورو چې د دښمن څونه تحرکات بیا دلته پیدا کېږي په غزني ولایت کې او د داعش موضوع په غزني ولایت کې بس څومره دوی مشکلات آیا پېښولی شي که نه دا نو وخت به موږ تاسو ته جواب ورکړي.
د غزنی امنی قمندان مل پاسوال امین الله امرخیل و په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله لري چې په څو ورځو کې به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې په خبرو کې یوې موافقې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وود سهار تر وبجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نل بولو. خو اوس په ورشو د سولې د هلو ځلو یوه موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې وروستي توافق ته ورسیږي. د سولې د عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې له حزب اسلامي سره به دریمه ناسته په نږدې څو ورځو کې په کابل کې وشي. یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي که څه هم له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یوه بریده به د جګړې شدت راکم کړي. تفصیل له کابل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
او یا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې عالي شورا هیله خیي چې په راتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم مناسبه د اسلامي هیئت او شورا عالي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 30% چې باقی شوی وو هیو امیدوارم چې هیو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسویده چې درې فصله او شپږ ویشت ماده درلودي بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړه ته هم رسیدلی دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړي دي. د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې دغې لړۍ ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې ښایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې عالي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولی په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي له سولې سره یو ځای کېدل، له دولت سره خبرې او بالاخره هغه پایلې او ښې پایلې ته رسېدل به په دې معنا نه وي چې په ټول افغانستان کې د جګړه ییزه جبهه نوره په ټپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړه ییزې جګړې یوه برخه قراره کړي او یوه اندازه سوله به رامنځته کړي، خو په دې معنا نه ده چې په ټول افغانستان کې د سمسامکۍ او امن ته لاره هواره کړي یا د ټول افغانستان کې نوره مسله پای ته ورسېږي.
له دې وړاندې ځینو کارپوهانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوري طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډون انکار کړی.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه په خپل ورستیو غنو کې کوم مطالب چېړلې دي؟ رضوان مراد کتنه ورته کوي.
د برتانی چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یو مطلب کې لیکلي، هغه بی پیلوټ الوتکه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاق پر ضد د مبارزې په هدف اخیستل شوې، دا مهال په امریکا کې د ورستېدو په حال کې ده. ورځپاڼه وایي د امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت دا الوتکه په $10 میلیونه واخیسته، $10 میلیونه نورې پر پرزو او نورو چارو مصرف کړل چې په افغانستان کې د نشه یي موادو قاچاق وڅاري. خو له دې الوتکې هیڅ کله هم ګټه پورته نه شوه. په افغانستان کې هم د دې الوتکې د ترمیم لپاره یو ګراج جوړ شو، خو دا الوتکه هیڅکله د افغانستان فضا ته ونه رسیده. انډیپندنت ورځپاڼه دا مطلب په پای کې لیکي، دا یوه بیلګه ده چې ښایي څرنګه د امریکا د حکومت $10 میلیونه په افغانستان کې ضایع شوي دي. پاور انجینیرنګ انټرنیشنل خبرونې په خپل تازه ګڼه کې د ترکمنستان د برېښنا کوټ په اړه چې ټاکل شوې ده افغانستان ته برېښنا صادر کړي، یو مقاله خپره کړې ده. خبرونه لیکي کله چې د دې برېښنا کوټ مزي ونخلول شي نو د شوي موافقې له مخې افغانستان به د راتلونکو 10 کلونو لپاره له دې لارې برق ولري. د برېښنا دا کوټ زرګر نومیږي، د ګاز لارې برېښنا تولیدوي او د برق د تولید ظرفیت یې 400 میګاواټه دی. انجینیرنګ پاور انټرنیشنل خبرونه زیاتوي، ترکمنستان په دې وروستیو کې دوامدار پرمختګ کړی او دا هیواد غواړي چې له ګاونډیانو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. اکانومست مجرې په سویډن کې د یوې مهاجرې کورنۍ د برخلیک په اړه مطلب پور کړی او لیکي چې په دې هیواد کې له افغانانو سره روان چلند دا ښیي چې په اروپا کې د کډوالۍ سیستم د سقوط په حال کې دی. مجله د دریو افغانو خویندو په اړه چې له ایران څخه سویډن ته رسیدلي دي او سویډني چارواکو یې د پناه غوښتنې موضوع سخته کړې لیکنه خپره کړې ده. اکانومست مجله وایي ښایي د دې کورنۍ د منل کېدو غوښتنه رد شي. که څه هم د دې خویندو ورور د سویډن تابعیت لري، خو هغوی په یوې کورنۍ کې چې سرپرستی پر غاړه اخیستې ژوند کوي او د خپل راتلونکي په اړه هیڅ نه پوهیږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د جمعې په ورځ په خوست کې د سلګونو خلکو په ګډون د تیر کال د لاریون په منځ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو لومړی تلین ولمانځل شو. د خوست تیر کال په ځانمرګ برید کې چې په لسګونو ملکیانو ته پکې مرژوب لاوښتې وه، د تلین ویناوالو پر افغان حکومت انتقاد وکړ چې د دې پیښې قربانیان یې هیر کړي دي. تفصیل له خوسته د نجیب الله الخیل په راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تیر کال د حمل د 14 میلیټې د ځانمرګي برید پیښه چې تر اتیا او ډیرو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کلکه وغندله. د غونډې ویناوالو پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د یادې خونړۍ پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته یې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه د دې پیښې د څېړنو پایلې هم له ولس سره نه دي شریکې شوي. د ولسي جرګې استازی همایون چې په یاده پیښه کې سخت ټپي شوی و، په خپلو خبرو کې مرکزي حکومت د پیښې قربانیانو ته په ناپامۍ تورن کړ او له افغان ولسمشر د قربانیانو وارثانو او کورنیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
حکومت د موږ د شهیدانو ورځ د یودو بسلیدو نه دي توانیدلې چې د شهیدانو فامیل ته په مساعد وخت کې زونو ورسوي او کومک وي ته وکړي. د افغانستان د ولسمشر نه د خوست خلک ته قضا لري چې جدي پاملرنه ده وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې یاده پیښه د خلکو لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې ورځ وبلله.
دغه ورځ د خوست په تاریخ کې یو دردونکې، ویرونکې او تور ورځ ده. امیدوار یو چې مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې دغه شهیدانو ته بلکې ټول هغه شهیدان چې د هیواد د ازادۍ، د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره یې قرباني ورکړې دي، د هغو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د ادم خان لاریون په نوم یو خوستوال چې یو ځوان ورور په دې پیښه کې وژل شوی، له حکومت نه د دې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او د هغوی د مجازات کېدو غوښتنه وکړه.
هغه چا چې دا عمل یې سرته رسولی دی هغه باید مجازات شي، هغه باید محکمې ته راشي. خو ولې تر اوسه پورې په دې کې حکومت بې تفاوته پاتې شوی دی؟ زموږ د دغه موضوع په اړه یې هیڅ تصمیم نه دی نیولی.
د لمانځغونډې په پای کې د ولایتي شورا د استازي نورشاه نورانی لخوا د غونډې درې مادې پریکړه لیک ولوستل شو.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدمرغه پیښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته او دوی ته لازمه توجه نه ده کړې. موږ د غونډې ګډونوالو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دې خونړۍ پیښې په اړه تحقیقات
د ولس سره شریک کړي د دې فاجعې عاملان د فائدہ او د ولس په حاضر کې دی وته د خپل کړنو سزا ورکړي.
د یادونه ورده په خوست کې تیر کال د لاریون په منځ کې له انتحاري برید سمو د ورسته د خوست د پخوانی هوایي ډګر سره هم د روژې په مخامي ځانمرګي برید شوی وو. د دواړو بریدونو لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوب لا اړولې وه. د حمل د پیښې د قربانیانو د تلین ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښو د وژل شوو له منځه دې د مخورو شخصیتونو په نومونو د ښار یو شمېر سړکونه او ځینې ښوونځي ونومول شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږنی بي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د رحمان بابا د کلنی تلین په اړه باندې په تفصیل تاسو راپور اوریدلی شئ. خو اوس مو عصمت څاروان له یوې ساینسي پرمختیا خبروي.
خبر یاست؟ ساینس پوهان په دې کار کوي چې له حشرو په چیر بیا له الوتونکو حشرو څخه د بی پیلوټ الوتکو یا درون پر ځای کار واخلي. د ټلیګراف رسپانې د راپور لمخې ساینس پوهان پر یو ډول الوتونکو غبارو کار کوي څو د حشره په الکترونیکی سیستم سنبال کړي او په ریموټ کنټرول اداره کړي. دوی وایي د دې کار ګټه به دا وي چې د هغو ځایونو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې انسان ځان نشي ورسولی. تر دې مخکې د سنگاپور نان یانګ د ساینسي علومو پوهنتون او د امریکا د برکلی پوهنتون څېړونکو ویلي وو چې د حشرې هومره کوچنی روبوټ د جوړولو لور ته پرمختګ کړی. خو دا هم ورته څرګنده شوه چې د روبوټ پر ځای حشرې هم کنټرولېدای شي. د دې څېړنې لیکونکي چې څېړنې په رویل ساینس انټرفیس مجله کې خبره شوې ویلي د انسان په لاس د جوړ شوي روبوټ خلاف چې د ډیرو وړو پرزو یو ځای کولو او جوړولو سنسورونو او انجن ته اړتیا لري د ژوندیو حشرو په کنټرول کې یوازې کمپیوټر کارول کیږي. په دې شیوه کې د غبارې په پښو او د وزرونو په عضلو کې الکترودونه نصب کیږي. دا الکترودونه د رادیوي سیګنالونو په وسیله فعال شي او حشره اړ ایستل کیږي چې په خاص سرعت حرکت وکړي او د کنټرولونکي په خوشه شي یا کني خواته والوسی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اوریزم خبرونه په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمود روشن لغزنی لیکي رحمان بابا زما د خوش شاعر دی. وړاندې په خبرونه کې د رحمان بابا د تلین په اړه په تفصیل راپور اوریدل شي. قاری محمد مدني د نورستان لوامالی کې تیر کال په نورستان کې د امن او بنسټیزو پروژو کال وهیله ده چې نوی کال د ټول افغانستان لپاره د نیکمرغۍ او آبادۍ کال وي. اسلام ارمان له خوست پوښتنه کوي آیا دا رښتیا ده چې د کانکور نتیجه به نن یا سبا اعلان شي؟ تر دې شیبه وروره معلومات نه لرو. که مو هر معلومات ترلاسه کړل له تاسو سره به شریک کړو. عبدالناصر صدیقی له لوګر څخه دی کې د خوست تیر کال انتحاري حمله د پاکستان کارو ځکه چې هغه لاریون د پاکستان پر ضد وو. محمد قاسم ځواک له هلمند دی کې هر څوک باید خپل شار پاک کړي، شاروالي په یوازې سر شار نشي پاکولی. رحمت الله حقانی د کندهار له خاکری سره کې لومړی وبخشي د ګیله کوي چې پیغامونه نه خبرو او بیا لیکي چې په خاکریز کې لپرون رئیسی باران وري. شریف الله خپلواک له نهر سراج ولسوالی لیکي نهر سراج ولسوالی کې یو شونځای هم نشته او دای په دې اړه باندې د چارواکو د پاملرنې هیله کوي. عبدالوارث د کندهار لنیش ولسوالی څخه لیکلي دي زموږ په ولسوالی کې یوازې یو کوچنی او بخشی سی د اس ام اس نور بشپړ نلول سل کیشه او سمې سه ګلشاوی دی یعنی بش پړنل بسل کیږي بخښنه ترې غواړو. حاجی شمس الحق له سنگین ولسوالی لیکي لتیرو څلر بر ساتونو راهیسی باران وری. قاری حسی خان تن در لیکي افغان حکومت باید د ګلبدین حکمتیار او مولا محمد رسول د ډلې ترڅنګ د مولا منصور ډلا سولې ته وحد سوي. عبدل نصیب خوګیانی له معروف ولسوالی څخه لیکي د سولې په انتظار یو خدای دې وکړي چې افغانستان ته سولې راشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د هرات ولایت په چندن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چاول پړاوي بشپړ سوی تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل سوی دي. د ننګرهار سیمه چارواکي وایي په نږدې راتلونکي به د دغه ولایت په څو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیل سي. د بدخشان چارواکي وایي وسلوال طالبان په وردوج او یمګام ولسوالیو کې چې په ولکه کې دي له خلکو په زور باج اخلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندیښنسته چې ترهګر اټمي وسلې ترلاسه کړي خو له شمرغه د ګډو حوصله عمله تر اوسه هیڅ تورستي ډله نه ده توانېدلې چې اټمي وسله یا خطرناک راډیو اکټیف ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي له ایران د نړیوالو بندیزونو تر لرې کېدو وروسته وخت پکار دی چې دغه هیواد له نړیوال اقتصاد سره ملګری سي. هند اعتراض کړی دی چې ولې د پاکستانی وسلوالو مشر ملګرو ملتونو د ترهګرو په تور لیست کې نه دی شامل کړی. او د بروکسل هوایي ډګر پرون هم د مسافرینو پر مخ تړلی و.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په وړاندې واوري چې امریکا غواړي د تجارت په برخه کې ایران ته اسانتیاوی برابر شي. او همدارس په پریخ پرونه کې واوري چې د روسي یو ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترکیه درې سازمانونه په سوریه کې د داعش سختري زو وسلوالو ته پوزي تجهیزات برابروي خو لمړی تر هر څه پېښور ته مخه کوي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنۍ اورس پیل شوی چې په ترس کې د هغه پاړه د یو کانفرنس او مشاعره تابع شوی ده. که څه هم په 2009 میلادي کال کې د رحمن بابا د مزار تر الوزولو وروسته د هغه پر مزار د نوموړي د اورس او مشاعره لړۍ ځنډېدلې وه خو سش کال ټاکل شوی ده چې د رحمن بابا پر مزار یو ستره مشاعره وشي چې دا چې د لری او بری پښتونخوا سلګونه شاعران به پکې برخه واخلي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال راپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیس اور سپیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. د غورس د جمعې پرس د ګڼ شمېر لیکوالو شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع د درې ورځنی اور ستابیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعري سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او بلې پښتونخوا ګڼو لیکوالو شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که سوم درحمان بابا پر مزار با تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې د ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کې د خدای لړۍ په ترسو کنو کې د پیښور د نام نیوز او د ترهګری زبریدون لامل ځنډېدلې وه خو سکل ټکل شوی چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفر الله بخشالی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځنی اورس په اړه وویل
مشرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سکل چې کم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغه ښکاره ثبوت دا ریجن تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کم دی ګلونو ساتر وغوړل شو او سبا چې کم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کم موږ د لارو بر شاعرانو د باندې کم دینه راغوختی دي.
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دي چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډه جوړیږي او دغه سلګونه مینوال پکې برخه اخلي. نو مولي لازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وبالو وی
د ترګرې د لاس اچ د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه د بي غونډه کې دی هغه ځندې دي او اوس یو ور بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیان شروع شولې او مونږ وی چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیان زیات کی یو ځکه چې د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار ترغی سو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناخت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینوال او د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره یې تر هغه روزه کړې دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سودابازي نه کوي، او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی، او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې دپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلتنا خلکو ته فیض ملاویږي، دلتنا خلکو ته نصیحت ملاویږي، نو د دې کوشش ناکام وشو ورونه ورونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا درې ورځې کې ملاویږي. نو یو بل سره د الله رو د بر د پښتنو د بری پښتونخوا د کوزي پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کوم دین یو بل سره هغه د خپله وینه وینه سره ملاوي شي.
د یادونه ورده چې د پښتو ادب څېړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پېښور ته نږدې په بهادر کلي کې زیږیدلی او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی، چې د پېښور په هزار خانۍ سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هره ورځ یې سلګونه مینوال او زایرین زیارت ته ورځي.
د رحمان بابا پر مزار به سبا هم لیکوالان او د هغه مینوال راغونډوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالات داغو محدودیتونو پر اسانه کول غوړ کوي چې لمخې له ایران سره په سوداګریزو معاملاتو کې له ډالر څخه استفاده ممنوع کیږي. رضوان مراد راپور لري.
د امریکا حکومت له ایران سره د سوداګریزو معاملو په ترڅ کې له ډالر څخه د استفاده د مخنیوي پر لارو چارو غوړ کوي. اسوشیټډ پریس اژانسوی سپینه ماڼۍ غواړي ډاډه شي چې ایران هغه اقتصادي اسانتیاوې لرلی چې د نړۍ له قوتونو سره په اټومي توافق کې پرې سلا شوې ده. یو شمیر امریکایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د امریکا د خزانې وزارت له هیواد څخه بهر بانکونو ته له ایران سره د سوداګریزې راکړې ورکړې په لړ کې په محدود ډول له ډالر څخه د استفادې اجازه ورکړې ده. د متحده ایالاتو د خزانې وزیر جک لیو تیره چهارشنبه د واشنگټن په کارنیګي انسټیټیوټ کې په نړیوالو اقتصادي چارو کې له ډالر څخه د ګټې اخیستنې په اړه وویل:
The risk that sanctions overreach will ultimately drive business activity from the US financial system.
دا وی دا خطر خیزیات شي چې له بندیزونو څخه زیات استفاده به د امریکا له اقتصادي سیستم څخه سوداګریز فعالیتونه لری کړي. په ځانګړي ډول کې د مالی فعالیتونو د مرکز په توګه امریکا او د نړیوالو اسارو د اساسي ذخیرې په توګه د ډالر بدیل پیدا شي. د امریکایي ډالر د پورتوالي اصلي عامل دا دی چې د نړۍ د سوداګرۍ زیاته برخه د امریکا له اقتصادي سیستم څخه تیریږي. خو په اوس وخت کې د امریکا پالیسی بهرنیو بانکونو ته اجازه نه ورکوي چې له ایران سره سوداګریزي معاملې د امریکایي بانکونو له لارې په امریکایي ډالرو ترسره کړي. د لویدیځو اشانسونو له مخې د مسلې آسیایي او اروپایي بانکونو ته چې له ایران سره بیا تجارتي اړیکې ټینګوي یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
مخکې تر دې چې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام ته مخه کړو او په هغه کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبره کړو، بیا هم یو نړیواله مسله لرو. د روسیې و ډیپلوماټ تور لکولای چې د ترکیې درې ساسمانونه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخت دریځو وسلوالو ته پوځي تجهیزات برابروي. د روسیې او ترکیې ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکیې لخوا د یوې روسیې الوتکې د وشتلو لکبله خړپړ شوې دي. سالم محمد صالح له نورو جزئیاتو سره.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرونې پښاسو په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,000,000 او 900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونۍ مخکې لیکلي ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته شوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر وایي په سوریه کې داعش ته لیته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. دروسی دغه ډیپلوماټ دغه راز ادعا وکړه چې د ترکیه د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دغه لیک په اړه د ترکیه د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیې په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسۍ الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ اوسئ. د دې په دیونه کې هم ستاسو پیغامونه را رسیدلې چې په امانت سره به درته خبر کړو. لمړی د ځینو هغه دوستانو پیغامونه راخلم چې د شونځیو په اړه یې موږ ته خپل شکایتونه او غوښتنې راستولې دي، په ګټه به واورو.
دا هلمند ولایت د دلې ولسوالۍ څخه دا پیغام تازه راډیو ته بیردم. موږ په هلمند ولایت د دلې ولسوالۍ په سیوا کې ورځو په سیمه کې په یشن کول چې موږ ژوند په تمه لرو. موږ ټول ماشومان او ځوانان د تعلیم پاتې دي. کله کوم چې موږ راته یو مشته یو مکتب پرانیږي د تعلیمي لفت زما دا پیغام دی. سلام، د خدای په نام. اور دل فقابل ولایت کی مکتب کی طرف سے کلمان راس ابن راس بستر سی فلاح کی دیر مرو دوا پڑ سے مشتاق دے کار کی طرف سے کلاس میں فسٹرا کلاس ہے دا
زما مدرسہ پچیالن ما زبل والد سے خدا گشتنا دے کی در گنداو رسالے کی مکتبن اخلاق کی بغیر در گندا کی مکتبن نسته.
بلی، السلام علیکم. زه د هلمند ولایت ګرمسیل ولسوالۍ مشکلې ګرمسیل ولسوالۍ څخه محب الله محمد. موږ ګرمسیل ولسوالۍ کې نه مکتب شته. 15 کاله کې چې یو مکتب مکتب شته د خیمې را کړي دي. 15 کاله کې یو خیمې را کړي دي. هغه څیرې شولې اوس دومره په موار دپاره نه خیمې را کړي، نه کتابونه را کوي، نه کلمان را کوي او نه ځکه تر سمه شوې ده د موجوده سوې ده او مکتب نه را جوړي. هیله لرم چې هغه موږ ته مکتب را جوړ شي او بعد هغه موږ ته د مکتب ټول اقدامات را ورسوي. که نه راسوي زموږ مکتب ورانیږي.
محترم ورور، ستاسو او د نور یو شمیر اوریدونکو ټلیفوني اړیکه مو واوریدلې. په همدې اړه چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د پوهنې وضعیت څنګه دی او د کتابونو او نورو اړین وسایلو په برخه کې وزارت څه تدابیر لري، د ازادي رادیو د افغانستان د پوهنې وزارت له ویان مجیب مهرداد سره خبرې کړې دي چې دغه برخه به تاسو ته در واورم.
ببینین، ما رهبری جدید وزارت معارف هیچ گونه مبالغ آمیز نمیخواد درباره وزارت معارف گپ بزنه، نمیخواد لاف بزنه. چیزی که حقیقت است، ما حقیقت با مردم در میان میگذاریم. تا یک اراده ملی، یک پشتیبانی ملی به خاطر توسعه معارف و رفع مشکلات معارف به وجود بیاید. متاسفانه در معارف ما با یک میراثی بسیار دشوار بر دست ما افتاده، یک میراثی که دو فساد بیداد میکنه. در کنار فساد مشکلات فراوان وجود داره. ما 50% مکاتب ما در افغانستان ساختمان ندارند. ما در حدود 43% استادای ما یا صنف 12 هستند یا ایست که پایینتر حتی از صنف 12 هستند. اینا مشکلاتی هست که باید مردم در مورد این معلومات دقیق داشته باشند. ولی یک چیزی که هست این هست که اول ما این مشکلات با مردم صادقانه در میان میگذاریم و دوم برای حل از این مشکل در حد توان، در حد امکانات رهبری جدید وزارت معارف تلاش خود را میکند. شما مثلا ببینید، ما سالانه برای چاپ کتاب بودجه کافی نداریم. ما کتابای ما را از بودجه همکاری های کشورهای مثل دنمارک مثلا از هزینه‌ای که اونا میتن. مثلا ما 55 میلیون جلد کتاب هر سال، حداقل 50 میلیون جلد کتاب ضرورت داریم، ولی ما بودجه 25 میلیون جلد کتاب به دسترس ما قرار میگیره که اون از کمک‌های بین‌المللی است. با او خاطر ما با رئیس جمهور امسال گفتیم اگر میخواین واقعا وزارت معارف یک تحول بیاید و ما هر سال با کمبود کتاب مواجه نشیم، یک بودجه خاصی برای وزارت معارف در بودجه سالانه براش تخصیص داده میشه برای چاپ کتابا در نظر گرفته شه که ما مشکل نداشته باشیم.
د افغانستان د پوهنې وزارت ویان مجیب مهرداد څرګندونې مواردلې چې نوموړی د دې وزارت نوې مشرتابه پر هڅو ټینګار کوي، وایي د خلکو سره هڅه په صداقت سره شریکوي. د دې پوهنې په برخه کې د فساد موجودیت مني او وایي د لتیرو کلونو څخه په میراث پاتې دی. شغلې مهرداد دا هم مني چې د افغانستان 50% شوانځي ودانۍ نه لري او د شونکو ستونزې هم نه ردوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې دوی تر خپل وسه هڅه کوي چې دغه ستونزې هواري کړي. په تیر بیا شغلې مهرداد، لکه چې تاسو هم اوریدل، د کتابونو د چاپ په برخه کې د بودیجې کموالی ته اشاره وکړه او ویل چې هر کال 50 میلیونه جلد کتابونه باید چاپ شي، خو دوی د دې شمیرې نیمایي برخې ته بودیجې لري او هغه هم د خبره د نړیوالو مرستو څخه ورکول کیږي. شغلې مهرداد دا یادونه هم وکړه چې د وزارت نوې مشرتابه ولسمشرته وړاندیز کړی دې چې د کتابونو د چاپ لپاره ځنګړي بودیجه ورکړل سي ترڅو د غاستون زور سره هوار سي. نو دوستانو، موږ هم هیله لرو چې دا ډول بنیادی او اساسي ستونزې په سمه توګه هوار سي او نور په هیڅ برخه کې زموږ هیوادوال مشکلات ونه لري. دوستانو، لکه چې تاسو هم معلومه ده، زموږ په هیواد کې د ستونزو سره سره افغانستان په دې وروستیو کې په ځینو برخو کې مخصوصا د سپورت په برخه کې بریاوي هم لري او زموږ د ټولو ستونزو ترڅنګ دغه لاستراوړنی د یادونی وردی. په دې ځای کې غواړم د هغو دوستانو د خوشي او مبارکۍ پیغامونه در سره شریکم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د ورستی لوبې په اړه مشترسته ویل دي چې په هغه کې افغان لوبډلې ویست انډیز ته چې د نړۍ یو اتله لوبډله ده ماته ورکړه. راځي د خوشي تماسونه هم په ګډه سره وورو.
السلام علیکم داود، خبرې کوم د لوګر ولایت دازری ولسوالۍ نه. د افغان کرکټ ټیم ویست انډیز ته اپسټ شکست ورکول مبارکي ټول افغانانو ته، خدای دې وکړي چې دغه بریالي هر میدان کې واجد وي او خدای دې زمونږ ټول هم پاتې کړي. په احترام، السلام علیکم.
بھلے السلام علیکم سب، بہت خبر تم دکھا سروس آئی سیزن کے جی کرکٹ جلد گاٹھو لو تبریکی جا خوشان تو سر پورا سبر اڑان جی کما اور پاخر کے یا دو بیٹی جی افغانستان کرکٹ لو بہت ڈالی کما وہ چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو چھٹے تھے نازیدی آگا دلدار میں اس کا واقف ہو زالا سے آزاد رقی بیار میں اس کا واقف ہو شاندہ دی افغانستان مخوفہ
یا متولاندی والما دروزګان څخه د افغان کرکټ ټیم د بریا مبارکي او ټول افغان ملت ته وړاندې کوم. خیره لرم چې پاینده کې افغان کرکټ ټیم نوریم شې لوبي وګټي او وحیواته ویارد راوړي. وسلام.
زه کوچه خان د پاکستان خبرې جلسی جمهوریت نه خبرې کوم. زه د دې کرکټ مبارکي ټول هغه زوره د کډدل افغانانو ته وایم، خدای دې وکړي چې هر افغان خپل مسکوره او خندا خوره شي. کوم لوب افغانستان نن چې په ټنډي سره وکړه او ټنډي نه وکړه، آیا په دې سره څه پورې لوب و؟ د دې راډیو خپل کارکونکو ته هم مبارکي او ټول افغانانو ته ډېر مبارکي. مبارک مو شه. زه کوم ځخان د پاکستان خیبر جګړه جمهوریت نه
زمانو رحمت د کندهار د ولایت سره په تماس کې هم د کرکټ د بریا مبارکي ټول افغانانو ته کوم. کښ کې چې سوله او امنیت وي په افغانستان کې، خدای دې وکړي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي. زه ټول افغانانو ته مبارکي ورکوم په خاطر د ازادي راډیو کارکونکو ته. سلام علیکم او مخه مو شه.
السلام علیکم، زه صابر الله صابر د ننګرهار د غنخیل دولتوالۍ نه. زه د ټول افغانان د کرکټ د بریا مبارکي وایم او الله دې وکړي چې افغانان په هر میدان کې بریالي او سرلوړي واوسي. زما سره زما د ترزو زهدله هم ټول افغانان ته مبارکي وایي او هیله کوو چې افغان لوبغاړي په راتلونکي کې ښه لوبې ترسره کړي.
ہلو، السلام علیکم، زه عصمت الله فریدی دی کابل ولایت دی سربی اوسیدونکی یم. زه د کرکټ مبارکي ټول افغانانو ته سپیشل مبارکي وایم. بلاد دران خسته تر وکړه نبی سخیل خسته تر وکړه عبد الرحمن دی وکړه افغانستان کابل دی جشنونه روان دی خوشحالی دی وروره شندیسته ماته ورکړه ډیر خسته ده ډیر خسته ماته ورکړه موږ ډیر اتحار کوو په غونه په لوبغاړو باندې ټول مهاجرونو ته مبارکي وایم په پاکستان په ټال تور پلې ته پراته ټولو ته سپیشل مبارکي وایم السلام علیکم
هیر به منشی وکری کتا چپرونه بریا دی وکټل مکتا وکری کتا
السلام علیکم سمیع الله حلیمی تندریم دی فکیا ولای د چمکنه ول سولای ته حدا زیر ټولم کرانو بیا ټول ورجن کی سلامونه وړاندې کوم د افغانستان ټول ولست دی کریکټ دی پرونه بریا مبارکی دی زړه لکومی وړاندې کوم دې ټول افغانانو دې مبارک کی جزیر ډو ته هم ډیر مننه کوم چې کرکټ فوارا کې تازه تازه معلومات خپرول ډیر مننه السلام علیکم
د کرکټ د بریا په اړه خوم راغلي ټلیفوني تماسونه واوریدل اوس به هم تاسو نور پیغامونه راوخلم چې د مختلفو ستونزو په اړه مو مشته راستولې دي او زموږ په پیغام ستون کې تسکا کې ثبتوي دي په ګډه به واورو
زما مولا محمد داوود نورزی د بادغیس ولایت مرغاب او سوالي د ټول دخم د کلی وسیدن کایم او مشته د سخت بارانو له عمله مالی او ځانی توان رسیدلی دي چې د هغې جملې څخه 15 نفر از موږ چې درې ماشومان او دوه ښځې دي سیل وړي دي او په لسګونو کورو ته مالی ځانونه اړولې دي او اوښتې دي موږ د حکومت ته غواړو چې زموږ د دغه مصیبت د پولو خلکو سره اړینې مرستې وکړي وسلام
زه عبدالبشیر د کونړ ولایت د چپې د سمتور لیکوي اوسېدونکی زه زموږ سړک نشته د ولسمشر ته هیله لرو چې باید زموږ دغه مشکل حل کړي زه تر ځم وسلام
مرد سلام علیکم زه د دره د ټولو کارکونکو ته زموږ د غوړیدونکو ته سلامونه نه کوي لوړاند کوم صدوت خبره کوم د لغمن ولایت څخه زه خپل د کندهار پنتون مسایل ما د ولسمشر د نوی فرمان سره ویلې دي هو کسان چې قدر کې پرېږي هغه نشي کولای چې پنتون کې وستازي وکړي نو پنتون کې وستازي په هغه شرط کا والے چې تر څوم پورې مشتري وکړي یا به شخصي وایي یا به دولتي زه ورته خدای خواهش کوم چې ته خو برڅرات تدل کرا شو د پښتنو دی ولایتونو حال وګوره د پښتنو د ولایول ولایتونو وګوره به پنتونو وګوره دوه مشتران نه لري نو ته اوس په دې باندې مشتري کې هغه کسان چې ډېر خوريګونې کا ډېر کوششونه کړې دي وای چې سو اندکه باندې دې تمه و چې یو بزو چیرې په وستو پندل کې وستځي واخلم نو ته د نیو حکومت پر اترک سره ته دسه کارونه شروع کړل ولاکه چې 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 ایس ولاکه چې ته ګټه خوري ټول دې پښتنو په تاوان دي نو تلر ته ورسي زبان وګوره ټول بس د خلیلي وګوره 200 پر او خارج ته سوال دي دې پر چې ونانو کې مشتران زیات ده پښتنو دوه دني ولاکه پیدا کی کته دا چې هغه باندې مشکلې ته پکې تراشه خو تراشه یلنګ رار پندون سعید او لغمان خپل پنتون وګوره ځنه پر نه لري کندهار وګوره اسه ته به دې دغه ودا نو لسمه شو څه خو خوښ کوم چې دا فرمان ډیر ترات کړی یا په هغه سره کیو کې دا کوم قانون چې کوم او قدر کې دی دوی بس شخصي مشرانو کې انده سی ونی سي هغه ته چې تین دی نه خلی چې واسطه نه لري ولاکه کامیاب سي نوته دې زده را دیو ولناري دا کوم پیغام تاسو ته پرنوم خو دې وکړي ولا سم شو سره تاسو دا مشکل شریک کړای او سلام وایسترام
السلام علیکم زه د فراد ولایت د بکوا د ولسوالۍ عبد الله هم تاسو سره پتا ما اسکم دا غزمر بکوا چې د ساش کال به یاد او بو د فاصله کار ورکیا باندې کې ټول بالا باوړي او چې دا بند کار د جر تر جر په سر ما دا پیغام دې تر لوړ پوره چارواکو ورسېږي وسلام فقط به
السلام علیکم زقاری محمد رسول نن غهار ولایت د کوسکنال خیوی ور سوالی صحه پر اړتیا کیم زادا رادیو ټول کار کون غوړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس سلام امید افغانستان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې زمون د زیړی بابا پول دی باید اساسي او بنیادی جوړ کی ترڅو دا خلق کو دم ان د مشکل نه خلاص شي که جوړ نشي نو مسلمانان او دا د افغانستان خل د یړی بابا د پلسره باندې په مشکل کې اخته
یې.
السلام علیکم ز سلام گل مردم وردا گل ولایت سید ابو تیبل سولای دیو جی محمد ظاهر زیما امورا زغری وری مدد شروع به پیو ساده سره قرار گوسا سنگلو تو پر د سرخک د پلاسا د حالت د ترانسپورت په نومه باندې ورو کوچنار چاولای دی د دنیلی سشیری کوم دی دغه تک موږ راوښو پیز را وګمای دی موږ اخلي موږ ته درې درې وګمای دی دا ورکو موږ ته شای نه پوت کیږي او د دې سره زرو وګمای په مقابل کې نن هغه تک شو کوبل تک شو چې د جنو رئیس او هغه کا سبغانی تا وکړو نورو را وړاندې تک لای شو نه د اسکارګو تک لای شو موږ دا را پیغام کړه د دوی ورو دیو لون کلو او دا غوړې د موږ د مخې ورکل په باڅ وو سلام
د همدې پیغام په خبرېدو سره زموږ د نننۍ خبرونې وخت هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا یادونه کوم چې دوستانو دغه خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. ازادي راډیو تل هڅه کوي ستاسې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوي او تر خپله وسه پورې د هغو ستونزو د هواري لپاره کوشش او هڅه کوي. زموږ د پیغام ثبتونکي دستګاه شمېره چې په وروستۍ برخه کې درته خبریږي در سره ویلې کوي، او بیا هم د خپلو سیمو او ولایتونو په اړه په هره برخه کې چې ستونزې لري، البته ټولنیزو برخو کې، نو کولی سي چې موږ ته زنګ ووهئ، نو موږ به هم په پوره امانتدارۍ سره ستاسې ستونزې خپرې کړو او د مشرانو او چارواکو تر غوږو به یې ورورسوو. نو موږ ته زنګ ووهئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوره خدمت کوی پس طاقت دکور پسان زانی لباند نیو خلق و شرمیگم لده غم جریگم لده غم جریگم دختیار اکتا بوایم چی صوفه دی دنیایم مجبور ده ملنگ جان لده غم پفریا چو پختون غریب برپا چو لده غم جریگم نفسون شلغالی موسیقی